السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاصته ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د مسعود پزشکیان د بریا په اړه د مبارکۍ پیغام خپور کړی. هغه هیله ښوولې چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي. د ایران د ولسمشرۍ تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان په دویم دور کې خپل سیال سید جلیلی ته ماته ورکړه او د ایران نوی منتخب جمهور رئیس شو. د ښاغلي کرزی سربیره د افغانستان یو بل پخوانی سیاستوال عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د 14 دور بریالیو ټاکنو په ارتباط باندې نوی منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. هغه ویلي دي چې افغانستان او ایران دوه ورونه او دوست هیوادونه دي چې ګڼ دینی، تاریخي او فرهنګي مشترکات لري او د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې د یو بل تر څنګ درېدلي. ښاغلی عبدالله د ایران اسلامي جمهوریت دا مهال ویلي دي چې د ایران حکومت دا مهال د میلیونونو افغانانو کوربه دی او له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ایران نوی منتخب جمهور رئیس په ارتباط باندې ګڼو نورو هیوادونو هم د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې سبا یک شنبه د بارانو اوریدلو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست نن په یوه اطلاعیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 15 تر 15.5 میلی متر پورې وي. دغه ادارې دغه راز د سالنګو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتو کې د بادونو سرعت ویلي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډله ییز ډول د 120 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د راپورو په اساس 120 کورنۍ د تورخم له لارې، سپین بولدک له لارې 28 کورنۍ، د ایران له لارې د نیمروز په بندرونو 49 کورنۍ او د هرات اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه یا په جبري ډول ایستل شوي دي. خو د راپورونو په اساس له پاکستانه د جولای لومړی راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه بیا چټکه شوې، ځکه چې د پاکستان حکومت د جون تر 1.5 پورې افغانانو ته وخت ورکړی او تر هغه وروسته ویلي و که څوک په خپله خوښه ستانه نه شي نو په زور به وایستل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې وساتي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاع کې لیکلي خلک د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه، قوطیګانې او نور توکي لرې واچوي. هر اونۍ د اوبو ساتلو لوښي ومینځي. د روغتیا نړیوال سازمان د خلکو غوښتي چې د اوبو د ذخیرې وسایل دې وپوښي او د اوبو هغه وسایل دي چې نه یې کاروي سرچپه کېږدي او اوبه دې پکې نه پرېږدي. ډینګي ته به هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشي څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. له والګي اریزش څخه پیلیږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال په اتلولیز جام کې نن د کوارټر فاینل دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړی وخت کې چې په شاوخوا دو ساعتو کې به پیل شي انګلند او سویزرلند سره مخ دي. په بل لوبه کې بیا هالند له ترکیه سره لوبه کوي. د راپورو په اساس د ترکیه او هالند لوبې د لیدلو لپاره د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم جرمني ته تللی دی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی دی. د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو.
شاه غازی امان الله خان او بادشاه خان څوک که د دې شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د کابل له بې برقیو به مو هم خبر کړو چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت تنګ کړي.
اور ډیره ګرم شوی ده سانکی بیبرقی هم ډیره شوی ده او کله چې ګرمي ډیره وینو سانکی بیبرقی شینو موږ نس کولای چې پکینه استفاده وکړو نه یخچالونه ګل وی
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لاغی ډلې حامد کرزی او عبدالله ورته مبارکي ورکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. په کندهار کې د ګوزان یا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد د مبارزې د دفتر یو مسؤول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خپرولو ویلي، له دې سره د پولیو ناروغۍ مثبتې پیښې په کندهار کې دریو ته رسیږي. همهاله د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ نخپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي. د امریکا غږم د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله دا دوه پیښې تاییدي کړي او ویلي دي دا دوه ماشومان د 5 او 4.5 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګوزن ناروغۍ طبي نمونې څو اونۍ وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوي وي چې پایلې یې پرون روښانه شوي دي. هڅه مو وکړه چې په ګوزن داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبان حکومت عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز پیکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو د اخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په اتمه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سوم میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وه د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 2000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مودن چې ټلیفون مو واخیسته، په کندهار کې د دغو دوو مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښون کې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر 9 ته رسېدلی دی او په دې 9 پیښو کې 5 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو 2 کلونو 2.5 کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس 2 پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعا ډېر زیاته وي، ځکه چې کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګه د پولیو د منځوړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمه پاتې شوې دي چې اوس هلته دغه پیښو بیا سرچ کړی یا بیا له سره راوتلې دي د پولیو پیښې؟
کمپاینونه په افغانستان کې تطبیقیږي په دې کې د عام روغتیا وزارت د پولیو له منځوړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز دی، نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف دوی ټول ښکیل دی او دوی ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبره چې زه باید وکړم هغه دا ده چې په دې سیمو کې چې کله دوی کمپاینونه تطبیقوي بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي وي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی دا ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاته ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ به هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکی مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډېر اړین ده، ځکه که چېرې میندې پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی که چېرې کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر روسیې مراکزو پورې یوسي. خو هلته د کمپاین د ښه کیفیت تر څنګ د نیمګړي عامه پوهاوي ستونزه هم شته. هلته چې کوم د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیقیږي هغو هم کافي نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دا علت او دا ستونزې هلته تر اوسه پورې موجودې دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی شوی.
بلې مننه. په آخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تېره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له وایسته له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي پاکستان هم هغه هېواد چې پولیو پیښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پیښې په تېرو څو کلونو کې له یو هېواد نه بل هېواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي هغه به وایرس ورسره یو دلې چیر وایرس دوی را انتقال کړي، دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي او وروستۍ به دا کم کسان چې رانه پیښې چې رامنځته شوي دي په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پیښو کې چې هغه په دا
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص، کور مو ودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکي او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاک کړ. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغه کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د پخواني یو خپلواکۍ ګټونکي پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ خان عبدالغفار خان د عکسونو د تورولو په وړاندې توند غبرګونونه وښودل شول، تېره ورځ یو شمېر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکسه تور رنګ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کېږي چې د نوموړي له عکسه تور رنګ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د کارکوونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تورخم خارګوټی کې طالبانو چې کم کار کړی دا د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته په ولې دا د ښه کار نه دا کړی، ځکه چې غازی امان الله خان د وطن آزاد کړی دا د خلکو زړونو کې ځای لري، مینه لري، او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ اوچت کړی دا.
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو له دې وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي، او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکو احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو او لیکوالانو انځورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمېر نورو ښاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انځورونو سره هم ورته عمل شوی، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپلو ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بله هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داسې شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی، په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی، په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي، او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوری حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او دای د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم ښارګوټي د پیښې راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پوهنتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشی پروګرام ته بخیر راغلی. د دغسې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا هغوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه ستانکزی صاحب. ګوری په افغانستان کې نږدې 115 کاله کېږي چې د افراطیت او روښانګرایۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی، او له هغه وخته چې په افغانستان کې د روښانګرایۍ بنسټ ایښودل شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطي ډلو په وړاندې شدید غبرګون ښودلی دی چې پیل یې له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرایي بنسټ خودونکو او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص دي او د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطی تفکر خاوندان دي، او د دغو روښانګرا ملي مشاهیرو سره ستونزې لري، او دا دغو د فکر خلاف خلق دی. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بي شوی ده، دا د افغاني ټولنې د افغاني فرهنګ او پلوه کې د افغانستان ملي مشاهیرو ته سپکاوی دی، او همدارس د ملت لار زختونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی، او بیا د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیال هم دغه کار ننګه کړی ده، او ویلي دي چې په دغو اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمې په رنګ پوښلي دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغسې خلک وي بالاخره چیرته به ځو؟
او مشکل هم داده چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطی کړۍ حاکمه ده، او دا کړۍ حتی یو تاسو ته پام کړئ، یو وخت په کندهار کې وویل چې تاسو باید عکسونه وانخلی، تصویري مرکې ونه کړئ. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس دی پټ په یو کوټې کې ناست دی، او هغه د هر څه شوی بدی وي، او ولس مجبور مکلف دی چې هغه قبول کړي. او حال دا چې یوویشتمه پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یوویشتمه پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یوویشتمه پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده. یعنی دغه فکر چې دوی لري، دا افغانستان لا افراطی کوي، افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کوي کیدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان د اوس په لوی کې لوی زندان دي چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملي مشاهیر منځلې شي، نه خپل ملي اتلانو نه پالنه کولی شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کیدو په طرف
مننه ښاغلی محبوب. د حل لارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بل اخر راو بګرځول شي، که سم چې هغه به ممکن د دوی پارځ نه پوی یو کسان چې دکتې کوي دغه کار بوي؟
ګوري لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو په مخونو رنگونه مخلیو او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو لاړل، د دوی مخونه پاک کړل، کسان دوی بندیان کړي دي، نیولې دي، اوس هم تر شکنجې لاندې نیولې دي. یعنی دا د گواهی ورکوي چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچه لوړه شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول ګواښونکی دی. د عام ولس یعنی عام اذهان ډیر روښانه شوي دي، په مقابل کې بیا افراطي حاکمه ډله لا افراطي شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل دی، خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت ښیي، غبرګون ښیي، هماغومره به د راتلونکي لپاره ګټه وي. او که چېرته عامه ولس چوپ پاتې کیږي، دا تاوان له هغه زیات دی چې لس کال وړاندې کوم تاوان.
ډیره مننه کوم د پانتون استاد او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبرې وکړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې خار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل خار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي مشغان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې دوه ساعته برېښنا لري.
د سره لدی چې هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقي هم ډیره شوې ده. کله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بیبرقي شي، نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو. یخچالونه ګل وي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. موږ که د ورځې یو دوه ساعته برق ولرو، شپې له طرفه یو ساعت دوه ساعته که برق وي، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په ژمي کې یا په اوړي کې برقونه ډېر کمیږي.
د کابل خار د اتمې ناحیې اوسیدونکو محمد طاهر اتل هم د اوړي په موسم کې د برېښنا نشتوالی جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس موږ ته لکه پیران غوندې ګرځېدلی. موږ بسم الله الرحمن الرحیم او پیران خو فرار کوي، اوس برق موږ ته همدغسې شوی. د ورځې له خوا نه سهار فکس پنځه بجې، پنځه نیم بجې، څلور بجې برق ځي، بیا نو څلور بجې یا شپږ بجې مازدیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره اخته وي، خصوصا خپله په دا ګرمۍ کې باید دوی تلوسه کوشش وکړي که یو ساعت دوه ساعت برق نه خو بلا ورپسې چنی آماده اته ساعته، دولس ساعته، شپاړس ساعته برق، ډېر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
شرایط فعلان خو برق تمام نیاد
په اوسنیو حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېره اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار پنځو بجو بندېږي، د ورځې په دولسو بجو راځي، تر دوه بجو وي، بیا د شپې په اته بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه سو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 260 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. لامدې عمله وخت نا وخت د تخنیکی ستونزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي، چې لامل خلک له ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ورځو. ایران ته د ایران د ولسمشری د دویم پړاو ټاکنو غټونکو مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غځوي. هغه ټینګار کړی چې خپل سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. ډېډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیلې ښولې چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو هیوادو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,402 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 43.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,018,109 ته رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپلې واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې چې پرون جمعه ترسره شوې، د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 یې خپل رای کارولی چې د تیر جمعې یعنې د ټاکنو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیر جمعې په ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 تر 2006 پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیران کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو، د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره شوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې 6 کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خودری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه ل خپل کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړي پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالي شوی، ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسه پاسه کړي، هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري، هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. دغه زمرد علاقې مزکې ډېرې شایسته مزکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زراعت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خواهش مر د وطندارانو دی، مزکې سمې دي، خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقې ده مسلکي نه دي.